رخصتی څخه وروسته د کورونو په لومړي ځای
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي. په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډېر ماشومان د ناامنیو او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نشي تللی، د عمري په څیر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نشي تللی د پام وړ کموالی راولي. مدیلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې پاورېدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
مازد قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې له کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصولو خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن داغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکه سترګې ومشلې، تر بخاري شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي.
او په ورېښمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا وکی ګوت اکدما، شورا لری رانا لارشا، شورا لری رانا لارشا، شورا تا می زړه وبکړ، شورا ما یوازې پریږده، شورا ای شورا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ وه. که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري، افغانستان ته هم سینمایي پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی، خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکړ. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل، او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکاني ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال و. دا فلم چې عشق و دوستی نومېد، په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و. له دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی له دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پوري ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لویو ولایتو کې خبرونه پیل کړې او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لویو ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. له کورنیو جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پوري سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدي. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هواده بهر هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونو فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تم کیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغاني سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
دا افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین دو بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری یې د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم به پدون به یونیفرم
په خو به خلق په یو خاص یونیفرم کې د فلم لیدو تراتل حتی کور نه خو وس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیالینو فلمونو پر وتلو سره پکې شوې.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 20 پورې کسان د فلم لیدو ته ورسي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرین داد له دیشو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او هم د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. دی راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیرشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کاله وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر آریانا پارک زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاري ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلولو لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایي فلمونه ګورم.
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس صحرا کریمي هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخل خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لاسي پاملرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره به د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وې. خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو څو کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وای خلکو د تاړ کړه دي چې د خپل پلار پرنګ سندري وای. دی وای چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورسخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخیلی خان قرباغي په کورنۍ کې د د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وای. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه، بلکې د هغه د قبر تر څنګ د په کور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه داخل ګودې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغي زمن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم باده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام خو دې پلار سندرې دي وایي، هغه سندرې ورته وایم.
Oh,
کا غلام حضرت قرباغی وای چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر لیکوال ابو مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتیږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغی سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغی د خان قرباغی زوی کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغی غږ د خپل پلار خان قرباغی غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقۍ طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندرې یې بیلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا ورته فایده وایي که چا لونګ لیدلی نه وي، پیغله خورې که د لونګ بوی ځینه. د هغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغی ویلي وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغی نور سندرې دي په هماغه ډول باندې ویلي دي، بیخي ورته ورته ده او دا سندرې بیخي هماغه رقم ویلي دي لکه څنګه چې د ده خدای بخیلي پلار ویلي وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیري کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغی زوی غلام حضرت قرباغی کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغی د وخت کومه خاطره به ور په یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای سي. دا اوس خان قرباغی دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړۍ وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپېتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
کنه ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمېر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي خو په ما توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مسایل بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به مې ارتباط لري د موضوع سره، داغس نشي کېدی چې موضوع وایو طنز د بل ځای نه راغلی وي، دا به یو ارتباط هرومرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا داغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي؟
او مقدمه خوص پا لیکنو که خلق نخو خیی چه لکب خواب چه خلقو بویل چه دا حقیقت ته و دا جوات خبره دا و بیا با یو یاد با پرکی را پام دا غصیت للای و بیا بروست اصلی موضوع تا را غلی و نو مقدمه خوص پا لیکنو که مناسب نده، او کالم که خوب بیا بیخی مناسب نده، زکر دی کالم ساحه دی هم دومره پراخه نده، دی ساحه نمی مطلب دا دی چه کالم لکتی نومی دی کالم پا اخبار یا دی مجله په ځانګړي یا محدود ساحه کې راځي، نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي، نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي، دغلته کالمونو داسې مینوال ونه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو، ولې؟
او یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووایې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی، نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي، نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه هم دغسې خلکو ته وروښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته، نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یوه د اختناق پزایی چې هغه په لیکوال هم حاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخودآگاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي، او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کی. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي، نو په اړه لیکنه کې سانسور خیر نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري، اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي، یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي، نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي، نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي، او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي، او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې، ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه، هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبر خپل لیکنه دوی ځای کړی دی. قانه صاحب چې کالم لیکي کده قانه صاحب نوم هم نوی ورسره سړی پیږي چې دا قانه صاحب لیکلی ځکه دای د خپل کالم دغه سې پیلوي چې دیوې قصې نه شروع کی او هغه قصه یو تمهید کی دی دای د خپل مدعا لپاره چغه په ورسته دای لیکي. د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو امزه کوي چې دای په هغه امزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کی.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي څه باید وکړي؟
زمک باید هر چا خپله وي. البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدی شي دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی. خو مطالعه ډېره ضرور ده، د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او مونته پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپله خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ؟
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواره یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې غنې لیکنې او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکی کورسونو استاد هم دی، او په دې برخه کې له کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبرې کړي.
فنکار
شنوار صاحب، تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلي دي، د دې اساس مقصد څه و؟
زه چې کله نوی د مسلک ته راغلم نو سره دې چې زما خپل هم هغه ژورنالیستیک پوهه لومړني حالت کې وه، په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې آثار نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطحې په لوړولو کې مرسته وکړي، هغوی سره د عملي کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسوله، او تر څنګ مې اندېښنه هم لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر څومره لټه چې مونږ کوله په کابل کې په نور ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک آثار نه موندل کېدل. که موندل کېده مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خوړ. ما ول راځه ول ځان وازمای که زه د خپل ځان نه شروع کوم نور به مو هڅیږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مونږ کړی.
اولینې کتاب چې تاسو وژباړلو هغه سو؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډېر نړیوال شهرت هم درلود. د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکل او ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړل. سره دې چې ما دینه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وي خو په کتابي بڼه باندې د ازما لومړی هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا تکمیلو د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړ د فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې معنی شوې ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تنم ډیر پامو که هغه ژبه چې سختګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشران او استادانو لوستي او د لومړني په نسبت باندې خې ارزول یو
بیا خو بخامه خطاست داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکي. بیا مې نور کتابونه هم ژباړل.
هو ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېږه چې د دې هغه وکي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې سره دې چې کتاب باندې نظر مور کړو. ما ته یو لیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډېر متبر رسنیو کې کار کړی. حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي موندلې دي، ما عملی صحنه کې منولې دي، ما چې لوستم نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزول او به ما ته شخصي یو لیک لیکلو هغه زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله م راکړه. نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لند لیکنه و رسنیو د لپاره لند لیکنه چې هغه نه یوازې چې رسنیو د لپاره و بلکې مقاله لیکنه هغه لارې چارې پکې څنګه کولای شو لند مقاله ولیکو خو معنا نه ډکې فیصله وینا څنګه کولای شو چې ډیر وګدا وینا نه لند یې خو فیصله د کتاب هغه اساسي منصفانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډیر زر راغه شو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسد الله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډیر زو هڅولم. ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و نو هغه ما ته نور هم د کار حوصله لا کړه او زه ډیر و هڅولم. کتاب ډیر زر د بازار نه غم شو لکه خلکو ډیر وخت وایخسته. بیا هم داسې ما خپل ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پخوا شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي.
ډیر خو ما هم د نظر تیر کړي دي بلکې ګټه مې ترې نه اخیستې ده. هغه چا چې نوي ژورنالیستان شوي وي او ستا کتابونه لوستي داسې صدر ته چا ویلي دي چې هغوی ترې نه مستفید شوي لکه څنګه چې تیزه مستفید یم؟
یوه مانوي ګټه چې ما کړې ده هغه ما د کتابونه د سود دپاره نه دي چاپ کړي چې زه ترې ګټه وکړم. چا چې چاپ کړي دي هغې ته ما داسې کوم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته دپکی ګټه راکی. ما د خپل شخصي لګښت نه دا کتابونه خوست پوهنتون ته استولې دي، د مزار پوهنتون ته مې استولې دي، د قندار پوهنتون ته مې استولې دي، کابل پوهنتون ته مې استولې، ننګرهار پوهنتون ته مې استولې. هلته د دې کتابونو ډېر هغه استقبال شوی دی، هغه چې ژورنالیزم پوهنځي کې محصلین دي، حتی ځینې په کریکولم کې شامل شوي کتابونه دي، په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پوهنځي او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوي دي هغه کې هم دا کتابونه استفاده شوی ده. پر چرونه تنه جوړ شوی دی، عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی دی. نو ډیر ماته ټلیفون نه کیږي چې را د پلان کې کتاب تاسو راکړی دی که تاسو را ماته یو دانه راکا او کنه ماته آدرس راکا. نو دا په خپل ماته دا خی چې د دې کتابونو ملوال شته، خلکو هضم کړی دی او خلکو منلې دي او استفادې ور شوی دی.
شنوار صاحب راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
ما هیله دارم چې زه وکولای شم د اوسني ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي راسره دي هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکی نسل هغه نه استفاده وکړي.
د ټولنیز سایکالوجي له زاویې کیسې ادبیات سیړو نو وبوایو چې باریالۍ لنډ کیسه هغه ده چې د لوستونکو یا اوریدونکو په فکر مثبت چونډاره ولګوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې یو ځل بیا د ښاغلي اجمل پسرلی لنډ کیسه تیار زموږ همکار فریباز اهیر راوروي.
زرپاڼه لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و د سپین څادر پر پیتکه سترګې ومشلې. تر بخارې شاوخوا تاوسو پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي. کړکۍ یې پرانسته. له لرې د ډزو غږ راته. زوی یې تر سترګو سو چې په عسکري جامو کې له کوره رهي و، خو په هلمند کې دی. توبه یې وایسته. د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تېرې کړې لکه لوګی چې ترې لرې کوي. د کړکۍ له ژې د پخې په څېر یو شی لاندې ولوېد. ورته کښېناست. شین مچ و، یخ وهلی و. مچ یې له وزره ونیو، د بخارۍ خوله یې بېرته کړه. لوګي ته یې سترګې سره ورغلې. مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه. سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه. په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله. پرله پسې ډزې سوې. پټو یې په اوښو سم کړ. کوټه سړه سوې وه. لوګی هم لاسم نه ووتلی. د راډیو ستنې وګرځوله، را وګرځوله. وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتې. جګړه روانه ده. د ویان غږ ورک سو. د موجونو غرژا سوه. ستنې واړوله، روانه وه. برېښنا قطع سوه. تپه تیاره سوه. د اورسۍ خواته یې غوږ ونیو. ډزې ورو ورو کمېدې. بیا خال خال سوې. راډیو یې بیا ولګوله. سندره یې ژغوله. د زوی څیره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
اظهار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډیکلمي ښه وړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اظهار خوشحال لخولي یو ډیکلمه شوې نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژونده ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده اور دې راوړیږي ژونده ورک را نه سکون دې ژونده خیر دې جواب راکړه ژوند کوم خوا می بیای ژوند ولی مرور ژوند هی ژوند ولی مرور شیر ولی ران لاړی شیر راش بیا تنهایم شیر بیا قلم پلاسیم شیر بیا پانش کی دلی شیر بیا لزان خبریم شیر بیا لزان خفیم شیر بیا زان زوروما شیر بیا زان جڑوما شیر بیا زان قتلوما شیر اے شیر بیا ځان قتلاومه خوبه
هم را نه تخته ای خوبا، تو هم را نه تخته خوبا، تا پس خفایم خوبا، سترگی به تا غواری خوبا، چیری راغ کر خوبا، یو وار خوراشا خوبا، لاست لاست کرا کر خوبا، زان سرمی بوزا خوبا، زان سرمی بوزا خوبا، لک خو می آرام کر خوبا، هی خوبا، درد یو ترا سرای درد ای درد درد یو ترا سرای درد تمی اندیواله درد ته ډیر وفادارې درد ستا یاری درنه ده درد ستا یاری درنه ده درد خده را سره درد ای درد اوف اوف شور ده شور ده آه داد سدی شورا وکی گوت اکدما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تامی زدو بکر شورا ما یواز پریگ ده شورا ای شورا نو مرو دانو سجوندون ده مرو داسلی وندود ده مرو دا څنګه تنهایی ده مرو دا څنګه فاصله دی مرو دا څنګه یاران دی مرو چیرې چې نه یې مرو یو وارې غږ وکړه مرو تا پسې در ورک شم ای مرو تاپسی در ورکشم مرو چیری را درم مرو جواندم ساور کرا مرو ای مرو مراوی گوٹه واکل مرو غم رازنی کم کل مرو درد رازنی واکل مرو بیا میزان کې ورکړ مرو فیک دی راته واکړه مرو کومه خوله کې ساکړه اے مرو آه مرو
درو جنا شهندارا سړې څو وای